درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونی تمو هرکلی کوم د خبرونه هم ز اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د ملګرو ملتو امنیت شوراوی طالبان او القاعده لا هم سره اړیکې پالي خو طالبان دا موضوع ردوي د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت تازه کړی دی د موضوع تفصیل لجروس توران لیکيږي د ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې د پاکستان نظام ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ګواش جدي بلل شوی دی دا راپور چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دلی چمتو کړي ویلي چې د پاکستانی طالبانو تحریک چې په افغانستان کې میشته زرګونه جنگیالي لري او د پاکستان د دولت پر ضد پر اوږدمهاله جګړې تمرکز لري د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان طالبانو د حقانی شبکې په منځګړتوب له پاکستانی طالبانو سره خبري پیل کړي چې په نتیجه کې د اوربند موده غزول شوې ده د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانی وای دوه تنه نن په دې شار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول ځینو رسنیو د امنی قومندانی د ویندوی خالد زادران په قول ویلي چې چاودنه د خیرخانی مینه د مریم لیسې په واټ کې شوې ده او د لومړنیو معلوماتو له مخې لکبل دوه ملکیان ژوبل شوي دي ول شوي چې چاودیدونکو مواد په یو بایسکل کې ایښودل شوي وو تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه اخیستې د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لشتر لژن 19 ماشومان وژل شوی دي په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومانو په وړاندې د سخت او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بای پرې نه کړي یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق د لوګر له سلګونو ښوونځیو سره د روغتیا ساتلو لپاره د زرګونو کلچو صابون مرسته وکړه په لوګر کې سلګونه ښوونځي فعال او لسګونه زره هلوکان او نجونې خپل زدکړو ته دوام ورکوي د اورزګان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د یو من غنم مبایع په څو ورځو کې له 310 پاکستانی روپیو 480 روپیو ته لوړه شوې ده د اورزګان ولایت اوسیدونکو د خوراکي موادو د بایو لوړېدو په داسې محل شکایت کوي چې د غنمو د حاصل وخت پر نږدې کېدو دی دوی وایي چې د غنمو ترڅنګ د نورو اړتیا وړ شیانو بایې هم لوړې شوې دي داخل شویره د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یک شنبه د ټکساس ایالت د هغو کورنیو لغړیو سره خواخوږي وکړي چې ماشومان په یو ښوونځي کې ووښل شول ولسمشر بایدن د دلاور ایالت په پوهنتون کې د شنبه په ورځ په وینا کې په خپل هیواد کې د ماشومانو د ژوندانه د خوندیتوب په حق خبري وکړي تر سه شنبه یو اتلس کلن تنکی ځوان د ټکساس ایالت په یو ایدن شارګوټی کې لومړی خپل اناو وشل او وروسته په یو ابتدایي ښوونځي کې په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 19 ماشومان او د ښوونځي دوه ښوونکي ووژل شول او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید ژر تر ژره د بيزو چچک د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د خپل واکسینو په اړه معلومات له نورو سره شریک کړي د روغتیا د نړیوال سازمان له ساري ناروغي سره د مبارزې لپاره د چمتووالي د سنگ مسؤل د نړیوالي روغتیا په کالنۍ غونډه کې وویل ک لازم اقدامات وشي ډیر احتمال شته چې دا ناروغي په اسانه کنټرول شي زمو شخله ازادي رادیو اوري امنیت شورا په یو راپور کې ویلي
طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري القاعده د طالبانو بریا او استقامت ومنځ
د حج او اوقاف وزارت د حج د زیارت سفر کوونکو ته وایي
د هغو قانوني لارو او هغه مطمئن لارو او هغه آسان لارو چې اوس موجود دي لږو استفاده وکړي
ځینې خلک شکایت لري چې د پاسپورت اداره کم عمر ته پاسپورت نه ورکوي خود پاسپورت یا ساتوي
تا خبره حسيدي چې مونږ پاسپورت نو ورکو یا زیرسن ماشمان ته پاسپورت نو ورکول کیږي
نن د پښتو ژبې نړیوال ورځ دا ورځ ولې لمنځل کیږي
د پښتو ژبې ورځ ولمنځل چې هغه ته ورپیا دیږي هغه ته د احساس ورکول کیږي
در دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې د ملګرو ملتو امنیت شورا وای طالبان او القاعده لا هم سره اړیکی پالي خو طالبان دا موضوع نه مني. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوی راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت تازه کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې القاعده وخت د طالبانو له رسیدو د خپل ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی دی، خو طالبان وایي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ ډول سند نشته.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل دریم راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 1 کله چې د افغانستان د متحده ایالاتو وروسته سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري. راپور زیاتوي القاعده په افغانستان کې له هغو پرمختګونو راضي ده چې تیرو 16 کلونو کې اټکل کاوه، او دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې څه ډول په افغانستان کې خپل شتون دوامداره او د خپلو وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي. خو طالبان دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي. پاته شو ده چې ځینې ادعاوې چې په مخ راځي موږ هم اورو، واقعیت نه لري، د دې لپاره سند هم نشته، کوم دلیل هم نشته.
خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د 2023 کال په اګست کې نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې د اوسامه بن لادن د امنیت په خوانی همغږی کوونکی امین محمد الحق سام خان د ګلبدین حکمتیار لیدو ته ورغلی وو. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده یو شمیر نور غړي هم د اوس د کابل په ځینو ډیپلوماټیکو سیمو کې اوسیږي او د بهرنیو چارو وزارت ناستو ته ډیر اسانه لاسرسی لري. خو راپور زیاتوي دا معلوماتي د څارنې ټیم نشي تاییدولی. ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر راپور کې په افغانستان کې د داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې او لیکي د 2023 کال لاګست راهیسي د داعش خراسان څنګه هم په افغانستان کې خپل بریدونه متمرکز کړي. راپور کې یادونه شوې چې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا د زندانونو لماتول وروسته داعش ډله وتوانېده چې لا ډېر کسان جلب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې 28 راپور کې د طالبانو رهبرۍ، اقتصاد او حکومتي جوړښت ته هم اشاره شوې. راپور کې لیکل شوې د طالبانو بیلابیل ډلې د دوی د مشر حبت الله خونزاده تر قوماندې لاندې په خپل ګټه کار کوي او حقانی شبکه د دوی تر ټولو بریالۍ او اغیزناکه ډله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو ترمنځ د واک د ویش په اړه لیکلي د ډلې خپل یو شخړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې دي د کابینې او په نورو لوړ پوړو مدیریتي پوستونو ګمارلي. خو د راپور په حواله دا ګمارنې د وړتیا له مخې نه، بلکې د دې کسانو د وفاداری او د طالبانو په لیکو کې د لوړ موقف پر بنسټ شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې د القاعده او داعش فعالیت اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د نامنۍ څپو او چاودنو زور موندلی. په افغانستان کې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تېره اونۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 1.5 تنه وژل شوي او 8.5 نور تپیان شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ دا ورځ له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ژبې د یو شمېر مینوالو په نوښت د ټولنیزو رسنیو په کچه لمنځل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او ګټې په اړه مې په اړه مې د قاموسونو ټکی کامل چلوونکی احمد ولی اڅکزی سره مرکه کړې. ښاغلی اڅکزی ځان پښتو ژبې ته وقف کړی او د قاموسونو ویبپاڼه یې جوړه کړې ده. د تمه په پایل کې ول چې د یو ورځې په توګه د پښتو ژبې لمنځل او حق هم یوازې د انټرنیټ په دنیا کې څه ګټه لري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوا دي. یو هغه کسان دي چې لمینه څخه او له اخلاص څخه وایي چې دغه سي ورځې لمنځل که عملی کار وسره ملګری نه وي دا غي منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو جواتونو سره ویشل شوی دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې مشتاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په شوونځي کې وګړو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغه سي کلتوري ورځي، دغه سي د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي، هغوی ته ورته یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس دی، هغه تقویه کیږي، دغه هغه پلویان دا خبره کوي. او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
لتیرو دولسو کلونو راهیسی دا ورځ لمنځل کیږي. آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې د ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نه شکل یا د ویډیو غوښمر په زیاتیدو ده یو کنه برعکس خبره روانه ده؟
تر کومه ځای چې ما کتلې دي د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمنځل کیږي دغه شمیر زیات شوی دی چې پکې کې دلچسپی اخلي پکې کې لیوالتیا لري د هغو شمیر هم زیات شوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات شوی دی په سوشل میډیا کې.
د پښتو د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه مو د احمد ولی اڅکزي خبري اوریدې. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وای ځای پولیسو یو شمیر افغان سندرغاړي نیولیا او بندیان کړی دي. خبريال فاروق فراق وای په پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو پر نیولو اعتراض کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر فعالان د ځای پولیسو دا کړنه غندلې ده.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولیا او زندان ته یې لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځای عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټوئیټر پاڼه خبره کړي او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټوئیټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په خبر کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړي. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمیر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمیر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر غونډوي هیوادونو ته تللی او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمیر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې خینې دي روانې.
په ورستي ورځو کې د حج مراسمو د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته پر بایسکل د دو تنو افغانانو د سفر عکسونه خبره شول. اوس د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي هغه افغانان چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري باید له قانوني ډاټمنو او آسانو لارو کار واخلي. که څه هم ازادي راډیو په خپل له دغو کسانو سره په خبرو نه د بریالي شوي، خو د بهادر شاه په نوم د یو کس زوی ازادي راډیو ته ویلي چې پلاری دا کار کړی دی. نور حال په دې راپور کې
پر بایسکل د لری واټن سفر د افغانانو لپاره کومه نوې خبره نه ده. که د هندي فلمونو په اداکاری مدهو بالا مین د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغې لیدو ته تر هند پورې سفر وکړ، نادر شاه ننګرهاري بیا په 1988 لمریز کال کې د سولې د پیغام رسولو په موخه پرې تر امریکا ورسید. نادر شاه هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د بهرنیو چارو له وزارت ایران، ترکیه، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، چک، جرمنی، هالند، بلجیم او فرانسې ته د ځمکې له لارې او بیا له هغه ځایه امریکا ته په الوتکه کې ولاړ. اوس تازه بیا د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد او د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي بهادر خان نیت کړی چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په بایسکل سعودي عربستان ته سفر وکړي. هڅه مو کړه له دغه دوه کسانو سره خبرې وکړو چې ولې په بایسکل د سفر نیت کړی دی، خو دا چې په لار کې دی اړیکه مو ورسره روغ نه سو. خو د بهادر خان زوی دوست محمد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې بهادر د نور محمد لتاک اغیزمن سوای او دا کار وکړ او تمه ده چې دا دوه کسان لومړی کندهار بیا نیمروز ته ولاړ سي او کې د ویزې کار وسو ایران، عراق او بیا سعودي عربستان ته د حج د مراسمو ادا کولو ته ځان رسوي. نو موړی وایي پلاری دا مهال نیمروز کې د نوي پاسپورت اخیستو ته پته مده. په ټولنیزو رسنیو کې نور تصویرونه هم خپاره شوي چې خی یو شمېر نورو کسانو هم دا کار کړای، خو په خپل دوی یا د کورنۍ غړو یې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي رادیو سره خبرو کې له هغو افغانانو چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري وغوښتل چې باید له قانوني ډاډمنو او اسانو لارو دا کار ترسره کړي.
د ارشاد حج وزارت هیله خو همدا ده چې دوی له هغو قانوني لارو او هغه مطمئنو لارو او هغه اسانو لارو نه چې اوس موجود دي له هغوی نه استفاده وکړي. اما که چېرته دوی بیرته راګرځي، د ارشاد حج وزارت لکه څنګه د نورو هیوادوالو د دې په خدمت کې ده، هغه اصول او لوایح چې موجود دي ان شاء الله د هغو مطابق هغه به حتما له دوی سره کوي.
مخکې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي و چې سکل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د سعودي عربستان لخوا د حج تتلونکو حاجیانو په سهمیه کې کمښت راغلی دی.
و هم اوریدل چې دغه دوه تنو هشت د سفر په لار کې د پاسپورت ستونزه لرله. د پاسپورت ستونزه ډیر افغانان لري. ځینې وایي طالبان له یوې مودې راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته پاسپورت نه ورکوي. د دوی په وینا ځکه نشي کولای خپل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره له هیواده بهر ته یوسي. د پاسپورت ریاست کې چارواکي بیا وایي له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته ځکه پاسپورت نه ورکول کیږي چې پینزکلن پاسپورتونه خلاص شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
بعد از کمیسیون مکتوب بر ما دادن،
دا د یو درې کلن ماشوم پلار دی، وای د زوی د پخې هډوکی ستونزه لري او باید د درملنې لپاره بهر یوسي. د چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. وای په افغانستان کې ورته دوه ځلې د هډوکي عملیات وکړ خو ګټه یې ونه کړه. دی وای له 15 راهیسې په دې هڅه کې دی چې خپل دغه ناروغ زوی ته پاسپورت واخلي، خو په خبره یې طالبان ځکه زوی ته پاسپورت نه ورکوي چې عمر یې له 15 کلونو کم دی.
یو ځل یې دا پاڼې څیرې کړې او لرې وغورځولې، ویل یې چې موږ پوهیږو چې په دې بهانه له افغانستانه د باندې ځي. ما ورته وویل ای وروره، دا ناروغ دی او دا یې ستونزه ده. تر دې چې د زوی پر پښو مې قالب هم و، موږ 15 کېږي چې لا نه یو توانېدلې چې پاسپورت واخلو.
دا ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې په ولایتونو کې هم ده. یو مېرمن چې دا هم نه غواړي نو مې د امنیت ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ګواښونو او نورو ستونزو له امله غواړي فرانسې ته ولاړ شي، خو ټوله کورنۍ یې یوازې د 9 کلنې لور پاسپورت ته پاتې ده.
د
حسنا په نوم یوه 9 کلنه لور ده. هر څه مو چې وکړل ونه توانېدو ورته پاسپورت واخلو، خو یو ځل چې لاړو ویلې کتابچې خلاصې دي، بل ځل یې زموږ عریضه وانخیسته. کله چې آنلاین نوم لیکنه کوو 3-4 میاشتې وخت راکوي. موږ نور نسو کولای په تمه پاتې سو. تیرو شپږو نه تر 2 میاشتو چې طالبان راغلي تل له ستونزو سره مخ شوي یو.
طالب آمده
دا میرمن ادا کوي چې د خپلې لور لپاره یو شمېر کسانو ته چې ویل یې د پاسپورت ریاست چارواکو سره نږدې اړیکې لري 500 تر 700 ډالر ورکړل سو ورته پاسپورت جوړ کی، خو تر ننه پیسې هم لاړی او هغه خلک هم. خو د پاسپورت ریاست د مطبوعاتو مرستیال عبدالمنیر پوپلزی بیا ازادي راډیو ته وویل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دوی ځکه پاسپورت نه ورکوي چې د پاسپورت 15 کلنې کتابچې نشته.
په کابل کې د سکوهنې سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ نن له غرمې مخکې د بدني روزنې او ورزش ریاست د سکوهنې په فدراسیون کې د 113 ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره دوام ولري. د دې لوبو موخه د ورزشکارانو وړتیا لوړول او ورزش ته وده ورکول ښودل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوې کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې ملي ټیم تیر ورځ نا وخت زیمبابوی ته رسیدلې او دراتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. ملي لوبغاړي د جون په څلورمه د زیمبابوی سره درې ورځې او له هغې وروسته به د همدې میاشتې په دویمه لسیزه کې درې نړیوالې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. او د هندوستان د کرکټ په لیګ کې به نن شپه وروستۍ او فاینل لوبه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ وشي. د آی پی ایل د رسنیو برخې د راپور له مخې دغه سیالۍ د احمد آباد کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د هندوستان کرکټ لیګ چې شاوخوا میاشت وړاندې د دولسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و، له شاوخوا شپېتو لوبو وروسته نن یې پای لوبه ده. په دغه لیګ کې سږکال 15 افغان لوبغاړي هم ولوبېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري. د کندهار د انارګل په سګنۍ مشاعره کې کوم انتقادي شعرونه نه و، خو ځینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسایل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعرې په اړه رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې کونړ ته ځو. په کونړ کې خلک وایي د بیوزلۍ او بیروزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا هغه کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر و خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشوم.
کله ناسم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځایه پیوند شوي تور رنګې پلاستیکي چپړې په پښو دي. د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطي او نور کباړې په یوه خیرنه بوجۍ کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لس کسیزې کورنۍ نفقه پوره کړي، خو په دې نه بریالی کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې ښوونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټه وټه نشته رې، پلار مې سپینګیری دی او اوس راوځم سوال پسې او سوال لاټولم. زه وایم چې مکتب لاړ شم. خو دې پسې راو
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وای پوخای په ولایت کې سوالګر پنشت حساب، خو په هیواد کې د نوی بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنی او امتیازاتو به برخې کېدو لسخت اقتصادي ستونز سره مخ کړي. او هم دا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هر ورځې په تیرېدو زیاتېږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جبته لاس کوي، نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولې وي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي محمد یار:
زه ارزی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی، که سراب ته ور دي جن د تولاړی، که بازار کې سودا د اخسلم د تولاړی، که دوا خانه لور لم د تولاړی، چړی ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات باندې. که خدای نه خسته دغه حالات جریان پیدا کړي، نو ډیر ماشومان داسي د نور بمراوځي او د مخلوق شي نور بم د ستونزو او مشکلاتو سره اخته شي او په ډول ډول خطراتو یا مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو ګداګرو مخ ونیسی او د حقيقي بيوزلو او فقيرو کسانو لاسنيوي وکړي څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مني چې په دې ورستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوه، خو وايي داسې زیات پیژني چې سوال کولې کسب دي. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو تاړ کړي، هغه ته یې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمينه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو د زراعت په ریاست کې د هغې دپاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغې له د ورځې چاله 200 چاله 400 پورې پیسې هغې ته ورکړی کېږي، هغې په کار باندې لګولي دي. کوم چې یې نو انشاءالله موږ د هغې خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کړي چې واقع غریبي او په لارو کې سوال کوي، یا کومې زموږ خویندې میندې زنانې.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر له زیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی. او که اوسنی اقتصادي مشکلات حل نشي، نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنې مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربل شوو. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمېر شاعرانو په کې د انارګل په ستاینه او ځینې نورو موضوعاتو خپل شعرونه وویل.
د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینومینې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا را بلل شوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
ګل می د انار په حافظه کې دی، مخ می د نګار په حافظه کې دی،
د شراز کې د دردونو حساب نه وی وی، فش کې راحتونه په حساب، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، بس کتول څومره سخی سوی انقلاب.
د مشاعره ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیل سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیر کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه و ویل سول.
ستاره ما مزرې کې لکه څلې کزا انتیکه، ستاره ما مزرې کې لکه څلې کزا انتیکه، د سیمې نیولې ستاتې څلې کزا انتیکه، یو ځل دې پسترګو کې شینکې و برا ډنګ دې، یو ځل دې پسترګو کې شینکې و برا ډنډې دي، بیا نو پکې کش د رنجو لیکه ده انڅکه
ده. واه دا کړې بیا و.
غنم رنگ نن مې ډېر پر زړه وریږي، غنم رنگ نن بے حد تنهایی ده، غنم رنگ هسې نه لغم مړ شم، غنم رنگ ډېر ګرانه جدایي ده.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف وپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت تولیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعري ترڅنګ تمثيلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سند د هیواد مشهور کلنې مشاعری دي چې هر کال په بیلابیل ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو لوري لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اوس هم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین باید پاکستان سره خپل روابط تجارت په حق لري زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل د چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کی ده، بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه په 10,000 کلدار دي، په افغانستان کې په 12,000 روپۍ دي. نو دا ټول هپات دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
پاکستان
نارشتہ جلوس والے سامان لا خبر کو میں مجھ ڈیر سخت پذاب دے گرانے سکھا ڈیر بد و مشکلات کی گوڑی گران دے برا پن میٹ اچ شیمپ بے خبت گرانی دا مرو پڑو مقامہ سدا اٹھتنا دا شدہ کا شانت باید رکھنا میں وٹا کے اب شیزان
د اګریش ولسوالۍ کې د غنم باسي خوړی د تجارانو باسي د ملک څېړې د غنم من په 1500 ته ورسېدي، دا اوس وخت راشو دي د غنم خرڅ دنیا ګران ته دا چا وخت جمع شي خلک به بیا خپل اولادونه پر غنمو پر غنمو ورکیه ورله زما واستر ما رونه مسجدونو پر ورته دا د ګریش کومداران چې په ګریش دي چاره او توه هغه راسي پلا بند کې بیا چې ګوره بلتي لا کړی د شوات کې ګر پی ور پی پر واخه بلتي لا کې
رحمت الله افغان نیمروز څخه خبر کوم دا وروره سره کنګرانی ده دا من غلم په 1500 کال لري دی کو دا غره کنګران سو تیل دا غره کنګران سو موږ د امارات مسلمانو څخه دا غوښتنه لرو چې دی کوشش وکړي چې دا شانو کې دا نرخونه کنټرول کړي به خدای خلک ستړي دی ولا چې هیڅ رقم هیڅ شي نه رانیول کېږي خلکو په روزانه 1500 کال لري په 2500 په دوه درو ورځې کې اور وسخاري کوي هغه هم هیڅ شي نه پکېږي
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما همکاران در سره دي
او اوس مو پام را اړوم د دې سات